درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترام مې قبول کړئ کډر منو پر زده کوونکو زبر شاهان فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو پر زده کوونکو براتره وجوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پته نه رڼا ګل علي زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ووم ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو زده کوونکو د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ژوکل علی زکون کوس مرستاسو د نن ورځې د لوست په کې تاسو مخې تاسو ټول کډر من زکون کو نه هلرم مخکې له دې چې تاسو لوست په سی تاسو ټول کډر من زکون کې به خپل ځان سره خپل دوه ټول کې جغرافي مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ژوکل علی زکون کوس مرستاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او قرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن ورځ زکون کو د کتاب صفحاله نوشته مینه پیل به تر شپږ دیش می سپې پره درنو قدر منو زکون کوس مرسته سودنن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق لبش پر معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنۍ اقلیم، څلورم مدیترانه اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستفي یا هم شلورونکي اقلیم، اووم غرنۍ یعنی الفي یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولرو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لایتنی ریشې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بیلابیلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې دی په خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بیلابیلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوپ کې خپل ځان ته بیلابیلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه په کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځانګړنو څخه یو په خپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي. او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کول لوړو غرنۍ سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمنځو ډیری مخامخ کیږو. هم چې نن درنو زده کوونکو دریم اقلیم ماده تر نهایي اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنی په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانۍ اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي پخپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنی یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده، د لمنځي، سړي، زنګوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي، په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي، په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي، چې دا د ننه مسخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت وي د واري په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واوري او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو په خپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا شوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، مسرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دی. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شمو تاریخي له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو. ختیځ هندوکش د بدخشان د زیبک د درې څخه د هاوک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,500 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاوک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده، چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی په خپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی مخ کې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي او همچنان ورښتې په واورو شکل سره. او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په حق لولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ازمر د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4,055 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ اوستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوسیو اوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېیم، د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک احترامات مقبول کی کدر من او کلی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول خواجه غللی زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سیږي د صحت چمه بم بتن می کدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شي کتاب صفحه له درې دیش مې نه پېر بهتر اته دیش مې سپې پېری هم درنګ اسما له استاد سودرن وزیر درسي اهداف عبارت دي له لمړی ته اورو فاددي نامه په حق له سپوهې شي دویم د اورو فاد اقتصادي جغرافي په حق له سپوهې شي دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لې سکون کو د پراته وجو د کټ په هینه ما هله د چې د روستر پای پر رسره مالتیا وکړي او ورسې زده کړي خوشا ګل لې سکون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د اورو فاد دي نامه په حق له معلومات تاسو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژاد د کوم په حق له معلومات لاس تر راوړنه نو رس موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د دین امس په حق له معلومات بلو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو کتر مونږ کول لیز د کوم کو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو اروپا له وچې د روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي نو ویلې سو درنو ځکهونکو چې د اروپا لوی وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیه د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمي د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره دي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړ کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړی ده دا مذهب چې درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا له وجې کې او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم فرانسې او پلاتنی کومونه کې لکه اسپانیا پرتګال په ځنګړي ډول سره په ایتالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او هم ترنګ په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش لهستان پولند مجارستان چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوښوز د کونکو د ایتالیا هیواد په پایتخت د روم په شهر کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښ کې دی پرمختګ پکښ کې دی زیات شمېر کسان چې پکښ کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایتالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت شار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي دوم هم درنو زکون کو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لوی وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې د هغه په خپل د پروتستانت مذهب پر مې دی چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زکون کو همیشه په یاد لري چې ورسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه ورسته دو مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د ذکر له پلوه د دې په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مسوبونو ترمنځ تفاوت شته او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو المانۍ یا هم جرمنۍ پو دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې وو هغه په خپل د لوی فا په نامه سره دی مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې
یو الماني په خواني روحاني مشر وو چې د دې په لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، ډنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا لري و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکیه کې استوګنه لري او زیات شمېر کسان چې بیدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغوني او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم یهودي مذهب کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه چې د هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمنی پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو درې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منځکو کو د اروپا د وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هیوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښ د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې ترنو زده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو او همشنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي، لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي، دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمنه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي، هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګ رنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي، چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمیرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمیرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپل ځانو سره نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر من اقول علی سکون کو ز پرشنا هم کار تا سټو ته شرف واس ما دا نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوست ته هله د چې تاسو ټول قدر من اقول علی سکون کی برات رو او جوړو صحت مند اوسې ری او د صحت چم بو پتن ترنو سکون کو تا شز مرستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست ته نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو باید تیر ورځې لوست نه په پراو د کی ټول سره ذکر اوسې ری او نو لوست پر امر کی ولري قدر منو خوشا زکون کوز مرسته سودنن ورسی لوس چیری پا لمرنی پاسل کی ده اپریکادو لوی وچی د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مور تاسو د اپریکادو لوی وچی سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه هم چنان د دې تر څنګ مور تاسو د اپریکادو لوی وچی د ټکوم نشاد او ژبه په حق معلومات لاسته راوړنه نن ورځ مور تاسو په لوست کې د اپریکادو لوی وچی د قانون او صنایعو هم چنان د دې تر څنګ د اپریکادو لوی وچی محصولاتي جغرافیه د دې تر څنګ مور تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پرې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ او کلالي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې